ستاسي نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې کوربه عصمت څاروان دی. خو لومړی په مکړی لنډو خبرونو ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د یوناما مطبوعاتی دفتر دا خبره ازادۍ راډیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته وشوه. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې له بنده د هغو دینی عالمانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي. د ټولنې بیګانه وخته په یو بیان کې ویل، دینی عالمانو د نجونو د زده کړو، د وګړو ترمنځ د تبعیض د له منځه وړو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو تیره سه شنبه د طالبانو درې منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولي دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز تړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول. د وزارت پرون ناوخته په دې اړه بیان خپور کړ خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د اسرایلو پوځ وایي چې د لویدیځې غاړې په شمال کې د اسرایلي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 وسله وال وژل شوي. د اسرایلو پوځ بیګانه وخت اعلان وکړ چې له دې جنګیالیو څخه 15 تنه په هوایي حملو کې وژل شوي. او د سوریې په منبج ښار کې نن په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د سوریې د مدني دفاع د بنسټ تر راپور له مخې دا چاودنه د کرنې د کارګرانو پر یو موټر شوې. ووژل شویو کې 14 نارینه او بخې 14 ښځې او یو نارینه شامل دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیې په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ خپلوی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشرانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنکړه نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلي دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا له غړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیا وي یو بده نښه ده او دا ښیي چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقي زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ له غړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب. سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقي صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړی دي، د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومناس د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړې و. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سي دوی سره ناسته کړې و، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماز زاهد، بصیر انوار، دغه راست د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځله حتی د جمهوریت په وروستیو کې یو کال دوه کاله مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه، عمومي خلاص سبوتاژ پروسه د دوی له لاسه دغه پروسه سبوتاژ سوله، دغه پروسې کې رقابتونه و، یعنی همدغه رهبرانو خپل زامن دی و رقابت لاره دی سولې شورا ته په زور وربلل. دا سال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا که سوله راتله یا له طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلق سي واړو په سوله کې، هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وای، لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډیر کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه اشخاص دي، خو د سولې پر وستو کې د دوی کوم ګډون یا په قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپلو شخصي منافعو لپاره، او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو، د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوله، په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقیق صاحب اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاري د سولې موضوع، ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو،
خو دوی فکر کوي چې امریکایان له افغانستان نه وځي، دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو له دوی نه دوی په حساب دی، یعنی کوم جزئیه تر اخیستله، نو دغه پروسه اوس هم دغه ناس زما په نظر سه دغه سوی مورید سي د دوی له لاسه افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزله لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي چې بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغله د سولې د بنسټ هغه کومه اداره سي دا په ټوله دنیا کې دوی د رقم ناس تم لري، خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسائل ډیر غټ کې زما په نظر ډیر امیدوار نه يم، سوال خو دغه خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ وي چې دا بنسټ څومره صلاحیت لري، نه دولتي دی، نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدین زر صدیق صاحب کا تاسو تفسیر وکئ، لدین زر چې دغه کسان چې دوی ور سره خبرې کړې دي، د بنسټ ور سره خبرې کړې دي، دا ل تیرو سبانې درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي، په انزوا کې په یو شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول، کسان دی غیر انتفاعی دلی لخوا دوی ته مراجعه کیشه، لیکن دغه تصویر یا دا انتباه په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې که د طالبانو مخالفانو ته که د طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیشه نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي.
دلوی بخون که خدای پنامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته او مدقیق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سروا صاحب ته مدقیق صاحب د خبرو په تایید سره یو خو باید چې سو ټکی ته اشاره ولرو. اول خو دا چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې ده یا فاونډر چې ده، دا خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړی کې چیرې موږ متوجه سو، یو خدا خوشبینی ورته خی یو، او د دې په څنګه طالبان چې کله چې د ناست لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګان وي، دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړي ملاقاتونه وکړي تر څو چې عملا خپل امریکایان پرې په موضوع باندې خپل وي دخیل سو برنامه لپاره، او وي د زه فکر کوم چې درجات اندازي پورې د لپاره یو لمسون د خپل د امریکایان له خوا نه غیر مستقیم د لپاره وي چې تاسو وسو ګورئ د طالبانو مینځ کې چې څومره ژور اختلافات موجوده ده، اقانی تروسم په امارات کې اوسېږي، عباسستان کې ځای، تاسو اوس وګورئ چې په خپله نیوکه په خپل رهبر باندې کوي، او د دې په څنګ کې دوی دروني اختلافات دا یو خو دیاده چې خپل طالب هغه پلویان په کوی سویله چې طالب د جهاد په نوم باندې سوی استفاده کوله، او دوی یوازې د چوکایو د پیسې لپاره غوښتنه درلود. اگر چې دغه موضوع د 50 کاله په افغانستان کې دغه بدبختیانه میشه مو د جهاد یو نه بل بنوم باندې خو دوی اکثرا خپل منافع ته کتل، خپل شخصي اهداف ته برته کتل. مګر متاسفانه چې موږ ولا سمیشه په دغه مسایل باندې غولیدل ده، او امیدوار دي چې د دې نه وروسته یم ګول صدقه لګ بیدار شي، وطن ته متوجه اوسي، او د دې پسند په دغه مسایل کې اکثرا نه غیفراتی ډلې چې کوم شعارونه ورکړي دا په حقیقت کې دغه یو وخت نه لري. دوی ټول اکثرا ټولې خبرې د خپل ځان لپاره کوي. خو بیا هم یم هدف دي کدا چې دغه کوم ملاقات چې دغه صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړی و، عزت کړم خوشبین د لپاره چې حداقل امریکایان په دې پوه سوی چې طالب سره هیڅ کله جوړ جوړی نه ده کار اغول تر پر هغه جوړ جوړی نه غواړي، هغه صلح نه غواړي. او کوم ملاقات چې د استنبول خلکو سره کړی د صلح په مورد باندې او د دغه
لیکن پښتنه داده صدیقي صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې همدغه خلکو په کابل کې واک درلود پاغه وخت کې له دوی سره سول نه کوله، عملا سیده چې په قطر کې ځینی خبري وکړي لیکن سول نه ور سره کوله، غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي. اوس چې دغه خلک کدی ملی مقاومت جبهه ده که نوری دی مخالف ډلې دی طالبانو دی، هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري، او نو اوس په څنګه ازریږي چې له دوی سره خبري وکړي؟
جناب سرواز زه تا خبر سره ویخه موافق دل پاره مکسرم پر باسون کې امدا خبره تما شهرت درلود کړی مې دا چې طالبان اس کله شین چراغ د سولې په مراد باندې په خوای خود له نو سي خېنه پراتون کې خبر دره پر جوغي خپل حق خپل حکوم جدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال داده شي د دې کتنو ګټه بیا څه شو؟ یعنی
بیا کتنو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه داده چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو، هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبانو سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دو تړون چې ورسره کړ دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجه سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبانو سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر څو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او په لاخره په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي.
همدغه څه اوس بیا روان ده.
امریکایان ډېر مننه کور ودان. مدقیق صاحب ستاسو نظر څه دی؟ لکه څنګه چې صدیقي صاحب وایي که څنګه وایي دا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ دی، خو لیکن دا د طبیعت لاره هواروي چې د دولت په سطح هم له دغو کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري.
څرون څه بول خو د نومه د فاونډیشن خصوصا په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه چې د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مخکمنسته کومه نتیجه نه ورکړي، او زما په نظر سیده به د امریکا حتی د دولت سیسی د وزارت خارجه یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه. دا فقط یو وړه پروژه به یي، اشخاص هم شاید ډېر عادي خلک یي ناستې کړې ده، در خپل ناستې به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور دغه راست نورم تقریبا پر اوس کالي غونډه جوړه شوی و، دوی سره ناستې وکړې. خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سولې راسي، خو له دوی نه امیدواري نسته. له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي. صرف هغه بنسټ راغلی دوی سره ناسته کړي، خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي، او یعنی دوی ځوند درست مادي امکانات ولري.
مننه مدقیق صاحب. که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روسي انکشافات دي، د مقاومت عالی شورا د اسایل مشرانو سره د کتلي خبرونه به مو اوریدلې وي، قسم د شورا دا خبري رد کړي دي، خو تر دې مخکې هم مخکمه اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلې دي. فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی؟ دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره؟
دوی خو پاکستان مخکم لوبولي وو د افغانستان د جهاد وخت کې، تاسو وګورئ درست په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې عام موضوع د قواد فشار ده چې طالبان توخي چې دغه موږ له نورو ډلو سره ملاقاتونه کو اگر چی خپل د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رات کړه چې موږ نه ستنه د کړي خو تر غجاز خبره ما ناسه سوی ده دوی ملاقاتونه کړي دي یا تا د دفترو پیشنهاد ورته سوی ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل سي یعنی بیا د یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصېدل دي خو فکر کوم په لویه کچه نړیواله ټولنه یا خاص د امریکا متحده ایالات سي دغه د سولې پروسه د هغوی په لاس کې وه د افغانستان ټول نظام طالبانو ته په لاس کې ورکړي فکر نه کوم چې آی ایس آی ایم دومره په لوړه کچه دوی ته بدګرست دفترونه ورکړي خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي د رهبران به راځي بیا به یو شل کاله بیا جګړه کیږي د دې امکانات واقعا خپل پاکستان له دې نه دغه خو د فشار نه استفاده کوي له هر چا سره هغوی ملاقاتونه هم کوي په جالبه ده په ورځ کې د پاکستان استازی کابل ته راځي په هغه ورځ په خوست باندې بمبارد کیږي او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د عباس ستانکزي دغه وروستۍ خبرې نو ستاسو خبره درسته ده یو قوه د فشار به وي خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغو خلکو چې د ترکیه کې دي له دو نه به ګمان نه کوم چې جوړ سي اگر چې محمد موافق کیلي وسي موږ به عملي او میداني اقدامات پیل کړو خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا داسې څوک نه وینم چې د دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بله جګړه کیږي نو
ډېره مننه سلامت اوسې صدیقي صاحب ستاسو نظر سره فکر کوي چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا وسو توان دا خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي
جناب سروان صاحب کې چېرې موږ متوجه شو په افغانستان کې د داوود خان نه تروس پرې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي او واقعا چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو د دې په څنګ کې غوی ډیر ژور نفوذ لري موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه او د دې په څنګ کې ډیر روسي ډلې همیشه تاوی حمایت کړي لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته بل طرف چیرې موږ ته وجه شوی دا د متقی ناست په دوبه کې هندوستان سره دغه خبرې دي چې بالاخره پاکستان لږ ذره متحرک کړي چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي خو یو دا ده چې په خپله پاکستان او دا ده چې پروژې نیسي البته د امریکایانو له خواره پروژې نیول کیږي او په دې تطبیقوي
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي
بله هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره چې اکثره پاکستانیان وایي چې بلوچستان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې او د دې پسند کې دغه ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسي کې دوی یو طرف د قضیه او د دې پسند کې دوی وایي چې د ټي ټي پی د هندستانه پیسې اخیستل کیږي او بلاخره پاکستان کې موږ لپاره غټ نامني جوړ کړی نو دا کسی خبر دي چې بلاخره کیدی سي چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نامن کې نه په نامن کولو کې دوی واقعاً پاکستان رول لري دا باید د
شرط نه ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسه مدقیق صاحب تاسو له شاغل صدیقی سره موافق یاست البته دې ته په پام چې د زینو نظر دادې چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه د داوود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی او ته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې هغوی د دین مخالف دي او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کو په دې نامه په افغانستان کې جنگ ساته جاری ساته لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه د همدې وسیلې په همدې وسیلې کوي ستاسو نظر څه
څارون صرف سناریو اینه مغه سناریو سه صدیقی صاحب ویلې په افغانستان کې کده جهاد د دوري او سه شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه لږ وخت په وخت په غټه کې د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره خو د وسلو لپاره خپل پاکستان هم دغه عین پروسه د پاکستان لخوا نه د جمهوریت په مقابل کې کومه جبهه جوړه شوی و وس د دې برعکس وي ده د افغانستان لخوا نه خپل د ټي ټي پی غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشارونه سي دي دا یو غټ ستونزه ده او کومه حربه سي تاسو یاد کړل واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده، یعنی اوس د اسلام په نوم که دوی خبره کوي نو که دغه رهبرانو سره سوی ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکوي بیا بل یو جګړه شروع کیږي، پاکستان خپل کوم منافع سي لري. په خاص توګه زیات تاثیرات د اوس د هندوستان له استازو سره سي کومه ملاقاتونه سوي دي. هندوستان د اوس په لومړی کلو کې د اسلامي امارت سره راغی، طالبان راغلل، د هغوی یعنی هندوستان اصلا کوم رول نه درلود. اوس برعکس په افغانستان کې د هندوستان کوم هغه سي رول لري. له دې نه پاکستان په ډېر ویره کې هم ده او کوم شی سي غوښتل عین موضوع سي له مجاهدینو نه غوښتل، طالبان هم دغه غوښتل سي باید دوی یعنی دوی لاسپوڅي راسي، برعکس قضیه برعکس وله. نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی له لاسه تللې ده، خو بیا هم توطیه جوړوی سي په هر حالت کې په افغانستان کې د ډیورند د فرضي کرښې، په افغانستان د اوبو، په افغانستان کې د نور ملکونو، د منځنۍ آسیا ته د دوی د تجارتي لارې، دغه کوم مسایل دي چې هغوی له ستونزو سره مخامخ.
بله ډېره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نورې مخالفې ډلې به پر پاکستان باور وکړي او د دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه به وکړي؟ دا خو جلا خبره ده که دا صحیح یا کنی صحیح چې ISI دوی ته مراجعه کړې ده، دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود، په یو دوره کې چې بیرته هم دغه د امریکایانو په ترو باندې طالبان وځپل سو له منځه ولاړه او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په تو پوه شو چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار، د لپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیول وو، ګوانتانامو امریکایانو ته متسلیم کړل وو، د دې په څنګ سي ووژل سه. نو مقامت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي، د دوی لپاره خو با خامخا تجربه وي، د دې ډېر کسان هم وجل سوی پاکستان کې په نورې ادارو کوم، مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي او غټ یو موضوع. بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او هر څه قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس وخت یو طرف خو ای کاش د سی مشهور نظام وای او لاسپوسی خلق نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز دونه حمایت کړی وای. ولز هم د دین نفرت نفرت کی یو طرف، بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسه ایسای استخبارات چې د دغه سیاسی رهبرانو سره ملاقاتونه کوي، بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي، په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي، در لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده اپ خپل ماغه خوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دا قضیه مند لپاره تشریح کړي چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لکه بیا سوال دا سوال دلته دا چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پی سره معامله کړي او دوی په میدان پریږدي؟
دا خو یو واقعي خبره ده، لکه څنګه چې اینه پروسې په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوه ده چې دغه معامله په مونږم کېږي. تاسو اوس وګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوک به پاکستان باندې ضرورت الف نه تریا بول، بیا ما خلکو سره ناشته کوي، یعنی دا په دمانه چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن سره، خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوو. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع ښه پوه ده، په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خنډ جوړوي سي او جوړونکي هم ده او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي، نه به موږ اعتماد کوي سي. بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره مخاف شاند او غوی لپاره دا مخاف شاند، ولې دواړو لپاره یو په 50 کال کې یو بل سره پیژنې، یو خو معاملې سره کړی او ترم د الله پر رضا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره قرباني کړی. نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد ته کې سید چې دوی به نه وژل بدل لپاره کې چیر راس وګوري کله چې سقوط کړي، سقوط پر ورځ کنده قصد رهبران چې دوی هم د پاکستان یو وسته، یعنی دا په خپل د یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې پامه غوړ تاسو مونږ پاکستان یو
فکر نه کوي چې تصادف
زه فکر کوم چې تصادف به د لپاره نه وي چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتاک باندې په مسایل باندې په سقوط کې اگر چې موږ تاسو ټول په جریان کې بیا دا خلک په ډېر کافیات تاسو وکړئ زه په خپله ډېر جریان کې یم دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې وو البته دا یوه جمعه لس ورځې مخکې وو کله بیا دغه نه وروسته دا پروسه وځنډول شو دا پروسه وځنډول شو په دې کې د دواړو مجلسی رؤسا پکې وو او دا په دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ دا خلک انتقال کړو یعنې دا په خپله موږ کله چې دا پروسه سقوط موږ په ذهن ته موږ راغی چې دغه ورځ عبد الله پر ساتو سو چې دا خلک باید وېستل شي یعنې دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نیو نیم دره پر تصادف نیو نیم چې دا برنامه یو زر وز هغه سود یا ورسته بیا دوباره په دې وړاندې لپاره په نازا کې ونیو وسو نو څه کوم چې دا سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دوی نه سار سم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله رهبران شو کنه داخله رهبران نو خو یې اصلي مرتبر کړي پیسې مرتبر کړي دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولکه داسې محبوبیت درلود همدا خلکو چې د دنیا او د عادي شخص نو دوی نه غټ غټ مشران جوړ کړ نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پوره چې موږ لپاره ښه پښان پاکستان دا ودی د پاکستان مر هغه احسان باید
سلامت اوسه وخت کم لرو دا ورسی پښتنه بویل شغله مدقیق څخه مدقیق صاحب وای ځینې وای چې طالبانو د جګړې لپاره ښه زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د حقوقو حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزان پردی کړي او لري کړي ده نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناڅه نړیوال دی وحیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی
څرون څه بیا خو یو معقوله ده وایي کله یو سورینه سړی دوه ځله یو مار وچی چی څوک نو هغه ډېر بدبخت انساني تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو د دوی د افغانستان د یعنی د دوی د ډېر وړو منافعو لپاره ټول سیاسيون تنا دوی نه هم څوک ترکیه کې دی افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافعو لپاره ډېر غټ غټ مسایل سي د وطن په سطحې لغونه تیریږي درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه اوسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د ماشونه ویل درې مېسته ماشونه څور کوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول درسته د قواد فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو ز عمومي وایم دا افغانان هغه وروستی عقل په سر کې راتلی موږ همیشه جنگ کړی دا جګړه کړی دا بیا سولې ترغلی بیا هم جګړه کړی دا بیا سولې ترغلی بیا هم هر څه راځور کړی وي نو اوس هم ساره وخت دا اگر چې کومه غوښتنې سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي چې دوی هم شمول حکومت وایي طالبان وایي موږ هم شمول یو دوی وایي سوله راولو وایي سوله راغلی ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو له افغانستان ټول کډرونه وتل او دا اوس هم روان دي
بله شه
لکه ستونزه دغه ده خو باید وسم ساره وخت ده که وسی شپږ میاشتې ورسته یو کال وروسته موږ خپل ګریوان کې سر ټیټ کړو دغه کوم خودخواهي او کوم شی چې لرو دې ته باید غاړه کېدو کنه غیر لغه بیا باندې توکیه جوړیږي
بلاخره بیا هم ګډوډي وي پر حال ډیره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غدی مدقیق او همدارس د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی څخه او لطاسی اوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري